السلام علیکم په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې د خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې هیله چې خوشحاله ورځ مو تیره کړې وي خبرونه په لنډو خبرونو پیلوو. د روغتیا نړیوال سازمان وایي افغانستان کې به څه باندې 200,000 هغه ماشومان د شری یا سرخکان په ضد واکسین چې عمرونه یې د شپږو میاشتو او 15 کلونو ترمنځ دي. دغه سازمان په یوه اعلامیه کې وویل چې شاوخوا 9200 روغتیايي کارکوونکي او رضاکاران به د 40 ولایتونو په 9000 ولسوالیو کې د واکسین دا کمپاین مخ ته وړي. دا هغه ولسوالۍ دي چې د سرخکان ډېرې پیښې پکې ثبت شوې دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري UNHCR وایي د افغانستان 40 میلیونه وګړي عجلو بشري مرستو ته اړتیا لري. د افغانستان لپاره د UNHCR څانګې پرون په یوه ټویټ کې وویل چې افغانستان په اوس وخت کې له یو شدید بحران سره مخامخ دی. د ادارې په خپله ټویټر پاڼه یو راپور هم خپور کړی او ویلي دي چې د سختې نیستۍ له امله یو شمېر کسان مجبوره شوي چې اند $1,500 په مقابل کې خپل پښتورګي وپلوري چې خپل کورنۍ ته پرې خواړه برابر کړي. د اوکراین د ولسمشر یو لوړ پوړی سلاکار میخایلو پودولیک وایي له روسیې سره د هغوی د یرغل د پای ته رسېدو په هدف سخت بحث ته چمتو دی. پودولیک پر خپله ټویټر پاڼه دا خبره داسې مهال لیکلې چې نن د اوکراین او روسي مرکچیانو څلورم پړاو خبرې پیل شوې. نوموړي ویلي دغو خبرو کې به پر سولې اوربند د سرتیرو په بیړني شاتګ او امنیتي ضمانتونو بحثونه کیږي. میخایلو پودولیک په دغو خبرو کې د روسیې استازیتوب کوي. د ویډیو کانفرنس د لارې د خبرو څلورم پړاو داسې مهال ترسره کیږي چې روسیې په اوکراین کې هوایی بریدونو ته زور ورکړی دی. پخوانی درې پړاو خبرې په حضوري ډول ترسره شوې وې. بل لور ته هغه میندواره میرمن مړه شوه چې څو ورځې وړاندې د اوکراین پر یوه زیږنتون د روسي ځواکونو په هوایي برید کې ټپي شوې وه. د دغې مور د ګیډې ماشوم هم مړ شوی. د هغې د مړینې خبر د نوموړي جراح ډاکټر اسوشیتد پریس ته تایید کړی دی. او د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان سبا روسیې ته ځي او هلته له چارواکو سره د ایران د اټومي تړون په اړه خبرې کوي. نوموړی دا سفر وروسته تر دې کوي چې د فرانسې، بریتانیا او جرمني چارواکو وویل چې د ایران اټومي تړون ممکن یو مخ له منځه ولاړ شي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې په راتلونکو 24 ساعتونو کې د کابل او افغانستان ځینو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه د سانتي ګریډ په اساس داسې کړې ده. کابل آسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 40 ټیټه اته. هرات آسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 25 ټیټه 11. کندهار آسمان شین د تودوخې لوړه درجه 30 ټیټه 14. مزار شریف آسمان برګ او د ورښت امکان شته د تودوخې لوړه درجه 40 او ټیټه 15. او جلال آباد آسمان شین د تودوخې لوړه درجه 40 او ټیټه 18.
خبرونه مو واوریدل. وړاندې خبرونه کې مو دغه موضوعات درته راټول کړي. عام روغتیا وزارت په 40 ولایتونو کې ماشومانو ته د شری واکسین ورکوي.
د شنبې په ورځ چې د مارچ 12 کې کمپاین پیل شوی تر پنجشنبې دوام کوي. 1.2 میلیونه ماشومان واکسین شي.
د لومړي ځل لپاره د پخواني دولت یو لوړ پوړی چارواکی له کابله بهر تللی. دا څه ډول اقدام دی؟
اوس دا مسلم یار صاحب بهر تللی دی او هغه په سفر باندې دی. دا د طالبانو له لوري یو ښه اقدام دی، یو ښه کار دی.
درې سوه هغه افغانان بیرته کابل ته استول شوي چې د تخلیې پر مهال د ابوظبي کمپ ته لیږدول شوي وو. د طالبانو په بېلابېلو غونډو کې د پاکستاني سفیر حضور زیات شوی. د چارو کتونکي وایي
پاکستان د سفیر دغه اوسنۍ کړنې او د اوسنۍ عمل د افغانستان په چارو کې مداخله ده، په هیڅ صورت توجه وړ نه ده.
نور راپورونه هم شته. هیله ده ملتیا مو وکړي.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د دغه خبري ټولګه د سر راپور دادی چې د طالبانو د حکومت د عام روغتیا وزارت هیله لري چې په افغانستان کې به څه باندې 200,000 ماشومان د شری په ضد واکسین کړي. د دغه واکسین کمپاین تیره شنبه پیل او تر پنجشنبه پورې دوام کوي. دا واکسین هغو سیمو کې پلی کیږي چې د چارواکو په خبره د شری پیښې پکې ډېرې شوې دي.
د طالبانو د حکومت د عام روغتیا وزارت تمه لري چې د شری ناروغي ضد واکسین د کمپاین په لومړۍ مرحله کې چې د روانې اونۍ تر پنجشنبې دوام کوي 1.2 میلیونه هغه ماشومان چې عمرونه یې د شپږو میاشتو 15 کلونو ترمنځ وي واکسین شي. د دې وزارت ویان جاوید حجیر وای د کمپاین د افغانستان په سلر ویشت هغه ولایتونو کې پیل شوی چې د شری ناروغي مثبت پیښې پکې ثبت شوی وي.
شروع
شاز روز شنبه و 2003 شروع شد. د شنبه پورس چې د مارچ 12 کې کمپاین پیل شوه تر پن شنبه دوام کوي. ټاکل شوی چې د دې کمپاین په لړ کې د افغانستان د سلیر ویش ولایتونو په 9 سال وخت هغه ولسوالۍ کې چې د شری ناروغي زیات پیخي پکې ثبت شوی وي 1.2 میلیونه ماشومان د نږدې شپږ زره واکسیناتورانو لوري واکسین شي.
دوای په ورستیو کې د افغانستان په یو شمیر ولایتونو په ځانګړي ډول هلمند، کندوز، کابل، جوزجان او بدخشان کې د شری ناروغي مثبت پیخي زیات شوی. په ورته وخت کې د روغتیا نړیوال سازمان WHO ویلي د تیر 2021 کال لپاره د روان 2022 کال تر مارچ میاشتې پورې په افغانستان کې 8,3,3 ماشومان په شری ناروغي اخته شوي چې له ډلې 250 ماشومان مړه شوي هم دي. د دې سازمان د راپور پر بنسټ په دې شمیر کې یوازې په 2022 میلادي کال کې 8,000 مثبت پیخي او 1,200 ماشومان مړینه ثبت شوي. د روغتیا نړیوال سازمان په راپور کې چې نن خپور شوی راغلی بدخشان، بادغیس، بغلان، بلخ، فاریاب، هلمند، هرات، جوزجان، کندهار، کاپیسا، خوست، کندوز، لغمان، ننګرهار، نیمروز، نورستان، پکتیکا، پکتیا، پروان، سرپل، تخار، اوروزګان، وردګ او زابل هغه ولایتونه دي چې ماشومانو ته د شری له واکسین سره په ګډه د پولیو څاڅکي هم ورکول کیږي. په راپور کې په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان د استازي ډاکټر لو ډاپینګ له قوله راغلي په افغانستان کې د خوارځواکۍ له امله په شری د اخته کیدونکو ماشومانو د شمیر زیاتوالی د اندېښنې وړ دی. خوارځواکۍ د بدن دفاعي قوت کمزوري کوي او لکه د شری په څیر ناروغیو له امله د انسانانو په ځانګړې توګه د ماشومانو مړینه زیاتوي. د طالبانو د عامې روغتیا وزارت په افغانستان کې د شری ناروغۍ د زیاتېدو لامل په 2020 او 2021 کال کې د شری ضد واکسینو د کمپاین نه تطبیقېدل بولي. مسؤلان وایي په دې کلونو کې د کورونا وایرس د لا خپراوي د مخنیوي په هدف د قرنطین او داشان په افغانستان کې د سیاسي بدلونونو له امله د شری ضد واکسین تطبیق نشو. روغتیا پوهان وایي شری یو ساري ناروغي ده چې ښایي غیر واکسین شوي کوچني ماشومان پرې اخته شي. دغه شان هغه ماشومان چې ویټامین ډي کم وي او د بدن د معافیت سیستم کمزوري وي هم په وړاندې د شری د ناروغي ګواښ ډیر دی.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
مخامنۍ خبری مجلې ته غوږ یی که څه هم په کابل کې د مخکنی حکومت په ځینو لوړپوړو چارواکو د سفر محدودیت شته خو د مشرانو جرګې مخکنی رئیس فضل هادی مسلمیار پرون دوبۍ ته تللی. هغه ته نږدې سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلی مسلمیار په شخصي سفر د لس ورځو لپاره دوبۍ ته تللی خو دا یې ونه ویل چې آیا پر هغه هم د طالبانو لخوا د سفر بندیز لګیدلی و او که نه. خو دا لومړی ځل دی چې د پخواني حکومت یو لوړپوړی چارواکی د طالبانو د حضور له منځه بهر ته سفر کوي. تفصیل په دې راپور کې وو.
د مشرانو جرګې مخکنی رئیس فضل هادی مسلمیار لوه میاشتو زن وروسته له افغانستان دوبۍ ته ولاړ. هغه د جمهوري نظام له پاشل کېدو وروسته د افغانستان د مخکنی حکومت لومړنی لوړپوړی چارواکی دی چې بهر ته د تلو چانس ترلاسه کوي. فضل هادی مسلمیار ته یوې نږدې سرچینې د خپل هویت د نښودو په شرط ازادي راډیو ته وویل هغه په شخصي سفر د لسو ورځو لپاره دوبۍ ته تللی. که څه هم سرچینه دا نه وایي چې آیا طالبانو فضل هادی مسلمیار هم ممنوع الخروج کړی و که نه، خو هغه پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته کابل کې و. د طالبانو د دې موضوع د روښانتیا لپاره د جزئیاتو غوښتنه وکړه خو ویاندویانې خبرو ته حاضر نه شول. دو اونۍ وړاندې پخواني جمهور رئیس حامد کرزی آل عالم تلویزیون ته تایید کړه چې له افغانستانه د باندې د ده او د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله پر سفر بندیز شته. هغه ویلي وو هغه سفرونه چې ده او ډاکټر عبدالله درلودل ستونزې پکې راپورته شوې وه خو هیله یې وښوده چې پای ته ورسیږي. خو اوس یوه معتبره سرچینه تاییدوي چې تمه د راتلونکې اونۍ ښاغلی عبدالله هم هند ته ولاړ شي. سرچینه په دې اړه له ډېرو جزئیاتو ورکولو ډډه کوي. د عبدالله عبدالله ویاندویان هم دا خبر نه تایید او نه هم ردوي. طالبان د ښاغلي کرزي او ښاغلي عبدالله پر سفر د بندیز لګولو په اړه هم چوپ دي. طالبانو واک ته له رسېدو وروسته ویلي وو هر هغه افغان چې بهر ته د تلو قانوني اسناد ولري کولی شي سفر وکړي، خو ښکاري چې دا ژمنه یې نه ده عملي کړې. موده وړاندې د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد یوې خبري غونډې ته خبرو کې له افغانستانه د افغانانو د وتو په اړه هم نسبتا تند غبرګون ښودلی و او ویلي وو هغه افغانان چې له کوم عذر پرته غواړي بهرنیو هیوادونو ته سفر وکړي مخه به یې ونیول شي. هغه دا هم ویلي وو چې د طالبانو حکومت پریکړه کړې چې افغان ښځې له دې وروسته نشي کولی له شرعي محرم پرته له افغانستانه بهر نورو هیوادونو ته سفر وکړي. خود دې څرګندونو په اړه د پراخو نړیوالو خبرګونونو وروسته د طالبانو د حکومت ویان وویل بهر ته د افغانانو د تلو په اړه د وروستۍ خبرې سمې نه دي تعبیر شوې. ښاغلی مجاهد په خپله ټویټر پاڼه ولیکل د ده د خبرو مطلب دا و چې هغه افغانان چې اسناد نه لري او بهر ته په غیر اصولي او قاچاقي توګه زیو له ګواښ سره مخ کیږي دا ډول سفرونه منه دي.
و موریدل چې په تیرو و میاشت کې د لومړي ځل لپاره د پخواني دولت یو لوړ پوړی چارواکی چې هغه مهال د مشرانو جرګې مشر و بهر ته سفر کړی دی. د پخوانیو چارواکو دا ډول سفرونه په څه معنا کېدلی شي په همدې اړه مې په مخکنیو خبرونو کې د چارو کتونکو میرویس افغان وپوښته. هغه وایي
بلې هو دا یو ښه خبر دی او ستاسو راپور کې ما واورېدل چې دا نو تایید شوی نه دا تایید مسله ولا مسلم یار صاحب د بندیزونو په لړ کې وو مال بندیزونو په لړ کې موجوده چارواکو سره بیا بیا خبرې کړې ولې یوازې دا بندیزونه نو دی په کور د نن هم لسختو بندیزونو سره مخامخ یعنی له چا سره په اسانی باندې نسوي لیدلې او د ملاقات غوښتنه به کوله که به یو کس ورتل له دې سره به خبرې کولې. همدا حالت اوس موجوده وخت کې د شاغلی کرزی او شاغلی عبدالله عبدالله هم دی دا هغه کسان دي چې طالبانو په لوی کې له دوی نه ویره درلوده که دوی بهر ته لاړ شي پر دوی باندې به یو اجماع جوړ شي پر دوی باندې به خلک راټول شي او شاید د طالبانو په خلاف د موازی حکومت د جوړېدو ته یو لار هواره شي. نو دا هغه علت و چې طالبانو د دوی پر تک باندې بندیز لګولی و خو اوس چې دا مسلم یار صاحب بهر تللی دی او هغه په سفر باندې دی دا د طالبانو له لوري یو ښه اقدام دی یو ښه کار دی. مسلم یار صاحب سره چې تر سفر وړاندې ما خبرې کولې هغه کله هم د داسې یو کړنې نیت نه لاره چې هغه د طالبانو په خلاف قدم وچت کې هغه به بیا بیا ویل چې پر سوله ییز حل یې ټینګار کوه نو شایي همدغه د ده د سوله ییز حل نظر د دې سبب سوی وي چې طالب چارواکو ته قناعت ورکړی وي چې ده ته د تګ اجازه ورکړي. هغه بېلابېلو هیوادونو ویزې درلودلې خو د صحي چیک اپ دپاره د ځان دپاره
څومره اړینه ده چې نور لوړ پوړي پخواني چارواکي مثلا حامد کرزای دی عبدالله عبدالله دی نور چارواکي دی کابل کې څومره اړینه ده چې دوی ته هم د سفر اجازه ورکول سي؟
اړینه خو ډیره ده په کار ده د سفر اجازه ورکول سي خو ما وویل چې د طالبانو سره یو ویره موجوده ده په ځانګړي ډول دا ویره د ډاکټر صاحب عبدالله او حمید کرزی په تړاو باندې موجوده ده چې پر دوی باندې تر ډیره بریده خلک راټولېدلی سي او دوی په نړیواله کچه پراخې اړیکې لري د اړیکو جالې ډیر پراخ دی نو په اسانی سره به دوی ته شای اجازه ورنه کی بهر ته د تګ او حتی تر دې اندازې پوری چې لاغوی سره په کور د نن هم څو ګوري هلته طالب استخبارات موجود وي یا په یو بڼه یا په بل بڼه باندې هغوی ته په اسانی باندې له خلکو سره د ناستې اجازه نه ورکول کیږي یعنی د مطرح کسانو سره د ناستې اجازه. نو دا دې کسانو کې یو کس ته هغه د طالب دې بندیزونه ته په اسانی باندې غاړه نه دی شي یا د طالبانو له لوري وزاسي بندیزونه متوي هغه کرزی سی بیا دی چې هغه مطبوعاتو ته امر اوزي او هغه د خبر یعنی دا هغه د کرزی سی کمی خبرې چې تاسو اوري تر دغه زیات بندیزونه پر کرزی صاحب او ډاکټر صاحب عبدالله باندې لګیدلې دي. نو اوس که طالبان له دې شي څخه لاس اخلي او یا دې شي ته لاره واروي ښه اقدام به وي خو دا ظاهره خبره ده چې له مسلم یار صاحب یا په خپله له کرزی صاحب عبدالله ډاکټر صاحب عبدالله او نورو نه به دوی تضمینونه اخیستي وي او هغه تضمینونه څه کېدلای شي دا به وروسته ښکاره شي خو تضمین خامخا موجود دی چې دوی به دغسې اجماعو کې ګډون نه کوي او یا به داسې یو څه کوي چې ونه کړي چې د دوی حکومت ته خطر ورپیش کړي که ځینو شاید شرایط به یې ډېر سخت وي.
کور مو ودان ډېره مننه د سیاسي چارو کتونکو میرویس افغان و چې بهر ته یې د پخوانیو افغان چارواکو د سفر په اړه له ازادۍ راډیو سره خبرې کړې.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
نګدې درې سوا هغه افغانان چې په تیرو و میاشتو کې د ابوظبي کمپ ته لیکدول شوی وو بیرته افغانستان ته استول شوی دی. په ابوظبی کمپ کې ځینې افغانان د دې کسانو د بیرته استولو لامل د هغوی د کډوالۍ د قضیې په بې برخلیکتوب بولي. په دې کمپ کې میشت افغان کډوال وایي نږدې 2000 افغانان د ابوظبی په دوو کمپونو کې ځای پر ځای دي چې یو شمېر نور هم له ورته ګونګ برخلیک سره مخامخ دي. دا هغه کسان دي چې د اګست له 15مې د اګست تر پای پورې د تخلیق پروسه کې له افغانستانه را وایستل شول. تفصیل په دې راپور کې اورو.
هغه ویډیو چې په کلی دل کېږي د متحده عربی اماراتو د ابوظبی له کمپ یو شمېر افغانان بیرته افغانستان ته استول کېږي. دوی د هغه کسانو په ډله کې وو چې غوښتل یې نورو هیوادونو په ځانګړي ډول امریکا کې پناه واخلي. د دوی شمېر نږدې 300 تنه ښودل شوی. یوازې دا نه، بلکې له دې کمپ په خپل خوښه افغانستان ته د راستنېدونکو افغانانو بهیر روان دی. احمد نبی چې وو میاشتې وړاندې په اګست کې دې کمپ ته ولېږدول شو، پریکړه یې کړې چې بیرته افغانستان ته ولاړ شي. هغه په امریکا کې د ایس آی وی قضیه لري. د خپلې پریکړې دلیل د کډوالۍ د قضیې بې برخلیکتوب، له کورنۍ لرېوالی او رواني ستونزې بولي.
ایسایوی کیس لرم، پروسه یې ډیره اوږده شوه او حساب یې هم معلوم نه دی. په افغانستان کې مې واړه بچیان او میرمن پاتې دي، نه پوهیږم هغوی به کله امریکا ته وغواړي. دا ستونزې د دې له امله شوې چې بیرته افغانستان ته ولاړ شم.
یو بل افغان یحیا سادات چې هم لوو میاشتو راهیسي په ابوظبی کمپ کې د ازادي راډیو ته وویل د کډوالۍ د قضیې نه څرګند حالت په کم کې ژوند تیرول ورته سخت کړي او خپلې پریکړه کړې چې افغانستان ته ولاړ شي.
د شمیرې لا سپتیږي او تمه ده چې زیاتې هم شي، ځکه ډیر فکر کوي چې بیرته افغانستان ته ستنوي. ځینې ولاړل او د ځینو بیا اسناد د پروسس په حال کې دي.
د ښاغلي سادات په خبره لو د ډیرو کسانو یا بشري کیسونه درلودل او یا هم د خپلوانو لخوا له کوم هیواد ورته بلنلیک ورلېږل شوی و. خوداریوش عثماني چې د ایس آی وی قضیه لري ورته ژمنه ورکړل شوې چې روان کال د راتلونکي اګست د میاشتې تر اخیره به هغه هیواد ته چې غواړي ولېږدول شي.
بې برخلیک یو حالت مو ډیر سخت دی. هغوی چې امریکا ته د تګ قضیه نه لري، دریم هیواد لکه جرمني، فرانسې، استرالیا او یا هم نورو هیوادونو ته لېږدول
کیږي. د شمیر له مخې د متحده عربی اماراتو د ابوظبی دوه پوځي کمپونو ته لږ تر لږه 2000 افغانان لېږدول شوي. روسیو کې دې کسانو اعتراضونه هم وکړل او امریکایي وغوښتل چې له دې بې برخلیک حالت یې وژغوري. خو ښکاري چې دې اعتراضونو پایله نه ده ورکړې او له دوی یو شمېر افغانان د خپلې پریکړې له مخې غواړي بیرته افغانستان ته راشي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تسلیم
کردیم. ازادی رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
د نړۍ په راپورونو کې تاوده موضوع دا ده چې د اوکراین او روسیې مرکچیانو څو شېبې وړاندې څلورم پړاو خبرې سره پیل کړې. دا پړاو خبرې د ویډیو کانفرنس له لارې مختزي او د روسیې د اوکراین د ولسمشر ولور پولي سلاکار میخایلو پودریک ویلي چې دای سخت بحث ته چمتو دی. د پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې په دې خبرو کې به پر سولې، اوربند د سرتیرو په بیړني شاتګ او امنیتي ضمانتونو بحثونه کیږي. پر اوکراین د روسیې د یرغل نن 19مه ورځ ده. امریکایي چارواکو د اوکراین پلازمینه کیف ته نږدې د یو امریکایي ژورنالیست پر وژل کېدو هم سخت خپګان ښودلی. تفصیل احمد تکل در اوروي.
د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت ویاند وایي چې په اوکراین کې د امریکایي خبریال برنت رنو د وژنې له کبله سخت بګنیدلی دی. د بهرنیو چارو وزارت ویاند نت پرایس پر ټویټر ولیکل چې د کرملین ځواکونو پر ژورنالیستانو او فلم جوړونکو برید کړی او هغوی مړه او ټپیان کړي دي. پرایس زیاتوي چې دا د کرملین د بې پروا اقداماتو یوه بله نمونه ده. برنت رنو د مارچ په 14مه د اوکراین د پلازمینې کیف په لمنو کې له جګړې د ملکی وګړو د تیښتې په اړه د مستند فلم د جوړولو پر مهال ووژل شو. سیمه ایز پولیس وایي د دې ژورنالیست پر موټر د کیف د شمال لویدیز په 10 کیلومترۍ کې د ایرپین ښارګوټي د تلاشۍ په یوه پوسته کې ډزې وشوې. 50 کلن رنو له یو بل امریکایي خبریال خوان ارندوندو سره یو ځای و چې هغه هم په ډزو کې ټپي شو او د کیف یو روغتون ته انتقال شو. د کیف سیمه ایز پولیس وایي چې د نوموړي پر موټر روسي سرتیرو ډزې وکړې. د ایرپین ښاروال له دې پیښې څو ساعته وروسته وویل چې خبریالانو ته نور نو د هغوی د خپل امنیت په خاطر د ښار ته د ننوتلو اجازه نه ورکوي. د اوکراین له جګړې مخکې برنت رینو د افغانستان او عراق د جګړو، د لیبیا او مصر د نارامیو او د افریقا د افراطي ډلو په اړه هم راپورونه چمتو کړي وو.
له احمد تکل سره پاتې کیږو د دغه ماښامنۍ خبری مجلې په پاتې څو شیبو کې. دای له تاسو سره د هیله ده چې ملتیا وکړي.
له خبرونو ور اخوا
السلام علیکم. د خبرونه د برخې تموز احمد تکل هرکلی کوم. د دې تاسو پام لومړی راپور تر راګرځوم. د طالبانو په غونډو کې د پاکستانی چارواکو او په ځنګړې توګه د دې هیواد د سفیر د څرګند ګډون په اړه یو شمیر پخوانی افغان ډیپلوماټان او سیاسي شنونکي وایي د طالبانو حکومت د پاکستان تر ډیر اغیز لاندې دی. که څه هم طالبانو تل دا خبره رد کړې، خو څارونکي په افغانستان کې د پاکستان د سفیر خپل سرې کړنې، د پاکستاني چارواکو سفرونه او پاکستان ته د طالب مشرانو سفرونه د دې اغیز بیلګې بولي. په وروستیو کې حتی لیدل شوي چې په کابل کې د پاکستان سفیر په جلال آباد کې د قیمتي ډبرو د پروسس یوې فابریکې ته ورغلی و او د ټولو ډیپلوماتیکو اصولو پر خلاف په کابل کې د نورو هیوادونو له استازو سره د افغانستان پر مسایلو خبرې کړې. په دې تفصیلي راپور کې همدې موضوع ته کتنه شوې.
د طالبانو له واکمنېدو وروسته افغانستان ته د پاکستاني چارواکو، سیاسیونو او ان خبریالانو تګ راتګ ډېر شوی. که څه هم د طالبانو حکومت وایي دا سفرونه له افغانستان سره د بشري مرستو لپاره کابل او ولایتونو ته کیږي، خو ځینې پخواني ډیپلوماټان او د حقوقي او سیاسي مسایلو کارپوهان دې چارې ته د طالبانو په حکومت د پاکستان د اغېز نوم ورکوي، هغه څه چې طالبانو تل رد کړي دي. پاکستان کې د افغانستان په خوانیم رسیال سفیر زردشت شمس وایي د طالبانو حکومت افغانستان کې د پاکستانی سفیر پر کړنو او د چارواکو پر سفرونو ډیپلوماټیک تشریفاتي اصول نه دی عملی کړی.
د مثال په توګه د ایسای د مشر راتک د طالبانو د واکمنۍ لمړنۍ ورځو کې هغه د دې سفر د لارې دنیا ته وښودل چې ګنې پاکستان اوس د افغانستان په چارو کې برلاسه دی، په ځانګړې توګه هند ته دغه یو پیغام ورکو. نو یو خوا چې دغه کار د طالبانو د رژیم سپکاوی، بل خوا دا په دې معنا و چې د افغانستان خاوره دوی د بل هیواد په ضد په سیاسي او تبلیغاتي توګه وکاروله.
پاکستان کې پخوانی افغان مرستیال سفیر زیاتوی افغانستان ته د پاکستان د ملي امنیت صلاحکار موید یوسف سفر بل بیلګه وچی وایي خو دا پاکستان ته افغانستان په ټولو ادارو کې خلاص مټ لري. که څه هم د موید یوسف د سفر موخه پر امنیتي مسایلو خبرې بلل شوې وي، خو هغه آن د افغانستان د روغتیا، سوداګرۍ او مخابراتو وزارتونو ته ولاړ او هلته یې له طالب چارواکو سره وکتل، هغه څه چې د هغه له دندې او واکونو سره هیڅ اړیکه نه درلوده. د دې ترڅنګ دوه اونۍ وړاندې کابل ته پاکستاني سناتور طلحه محمود سفر وکړ. که څه هم طالبانو په ځلونو ویلي چې افغان خاوره بل دی وروسته د بل کوم هیواد پر ضد نه کاریږي، خو طلحه محمود د افغانستان پر ځمکه د کشمیر د ستونزو یادونه وکړه، هغه چې هندوستان پر پاکستان سره ټکر کړي. هغه وویل
اوس مهال که موږ وګورو موږ ته یو شمېر مسایل په ځینو سیمو کې په نظر راځي. موږ په عراق کې ستونزې ګورو، موږ سوریې کې ستونزې ګورو، موږ فلسطین کې ستونزې ګورو، موږ روهینګیا کې ستونزې ګورو او موږ کشمیر کې ستونزې ګورو.
د دې ټولو ورهاخوا هغه څه چې سختې نیوکې په ځان پسې لري، په افغانستان کې د پاکستاني سفیر منصور احمد خان ماموریت او فعالیت دی. د سیاسي او حقوقي مسایلو یو شمېر کارپوهان وایي پاکستاني سفیر دومره خپل سری پرېښودل شوی چې د افغانستان دولتي ادارو ته له تګ راتګ سربېره په افغانستان کې دننه د نورو هیوادونو د بهرنیو مؤسسو او خپلواکو بنسټونو له استازو سره د افغانستان د مسایلو په اړه د پاکستان په سفارت کې خبرې او بحثونه کوي. حقوق پوه او د سیاسي چارو شنونکی خالد سادات د پاکستاني سفیر کړنې د افغانستان په چارو کې د لاسوهنې په معنا بولي.
افغانستان حقوقي شخصیت له منځه تللی دی او اوس د نړیواله کچه باندې افغانستان حقوقي شخصیت په یو خلاک خلل لري. تر څو چې افغانستان رسمي اړیکې او ډیپلوماټیک اړیکې د نورو هیوادونو سره د پاکستان په شمول پیدا نه کړي، نو د پاکستان د سفیر دغه اوسنۍ کړنې او د اوسنۍ عمل یا د افغانستان په چارو کې مداخله ده په هیڅ صورت توجه وړ نه ده.
افغانستان کې پاکستاني سفیر تر ډیره په دولتي غونډو کې هم لیدل کیږي. د بیلګې په توګه د ملي پولیسو له اکاډمۍ د افسرانو په فراغت غونډه کې هغه مهال ولیدل شو کله چې د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی د هغې له مخې تیریده او پاکستاني سفیر ورته له خپلې چوکۍ پورته شو. روسیو کې د پاکستان سفیر په جلال آباد کې د قیمتي ډبرو د پروسس یوې فابریکې ته هم تللی او هلته یې له افغان سوداګرو سره هم کتلي وو. خو آیا افغان ډیپلوماټانو په پاکستان کې د دومره فعالیت اجازه درلوده؟ پاکستان کې د افغانستان پخوانی مرستیال سفیر زردشت شمس:
کله به افغان سفیر د اسلام آباد نه بیرون بل هر ښار ته، د مثال په ډول پېښور ته، کوټې ته یا کراچۍ ته سفر لرلو، دوی مکلف وو چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت نه اجازه نامه ترلاسه کړي یا انو روسی چې دوی په دغه سفر باندې کوم اعتراض نه لري. اوس چې موږ ګورو د پاکستان په سفارت باندې هیڅ دغه سي مکلفیت نشته دی. دوی کله په یو خار کې کله په بل خار کې او حتی په داخل کې هم په دغه اداراتو ته ځي.
له سیاسي او ځینو مخکنیو چارواکو سره د پاکستانی سفیر منصور احمد خان لیدنه خو معمولی چاره ده او نږدې هر ورځ له یو افغان سیاسیون او یا هم پخواني چارواکي سره ګوري. داسې مهال چې د ډیپلوماټیک اصولو له مخې د دې لیدنو اجازه باید د بهرنیو چارو وزارت لخوا واخیستل شي. خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد بیا دا نه مني چې پاکستان په افغانستان کې خلاص مټ لري او پاکستان دې پر دوی ډیر اغیز ولري. ښاغلی مجاهد په افغانستان کې د پاکستاني سفیر هر اړخیزو کړنو ته د همکاریو د دوام نوم ورکوي.
افغانستان په دغو شرایطو کې د هیوادونو مرستو ته اړتیا لري، نو بنا ان د هغو هیوادونو استازي که دلته وي هغه د دکاته کوي یا د اړتیا په اساس د روابطو د پرمختګ لپاره هلې ځلې کوي، دا کوم عیب خبره نه ده.
وروستیو کې د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پاکستان ته د ورور هیواد خطاب هم وکړ. خو کله چې ترې ازادي راډیو وپوښتل داسې مهال چې پاکستان پر افغان خاوره توغندیز بریدونه کوي، افغانان له کورونو بې کوره کوي او آن په دې حملو کې ملکیان وژل کیږي، آیا دا د یو ورور هیواد صفت دی؟ ښاغلی مجاهد د دې پوښتنې په ځواب کې وویل د شخړو له لارې ستونزې نه حلیږي. پاکستان ته د طالبانو د حکومت د لوړ پوړو چارواکو سفرونه بل بحث دی. وروستیو میاشتو کې د طالبانو د روغتیا سرپرست وزیر قلندر عباد او د لوړو زده کړو سرپرست وزیر عبدالباقی حقانی پاکستان ته ولاړل او هلته یې آن د حقانی مدرسې کې ویناوې وکړې. دا سفرونه اوږده هم وو او اندرې اونۍ وخت یې ونیوه، خو د طالبانو حکومت یې موخه د اړیکو پراختیا او د مرستو دوام وباله. وړاندې له دې چې طالبان د دویم ځل لپاره پر افغان خاوره واکمن شي، مخکینیو لوړ پوړو چارواکو ادعا کوله چې له دې ډلې پاکستان ملاتړ کوي، تر دې چې ویلې د طالبانو مشران په پاکستان کې اوسېږي. دا ادعا هغه مهال په حقیقت بدله شوه چې د طالبانو یو مخکنی مشر ملا منصور په بلوچستان کې هغه مهال چې له ایران پاکستان ته ستنېده د امریکایي ځواکونو په ډرون برید کې ووژل شو. د مخکینی حکومت جمهور رئیس محمد اشرف غنی له طالبانو دا هم غوښتي وو چې له پاکستان سره د خپلو اړیکو په اړه وضاحت ورکړي، هغه وضاحت چې تر اوسه نه دی ورکړل شوی.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
اوس هغه پیغامونه اورو چې تاسو د ازادۍ رادیو د ټلیفون په شمیره راستولی.
زمنا غفار د سیمباغ د ماجر کیند څخه خبره کوم. یونیسیار چې کوم کومک کوي له ماجرو سره نغدي کومک، دا خوار او غریب ته نه رسیږي. وجه دا ده چې مشران خپل ځان یا د کاکا زوی یا د ماما زوی ولیکي. زما د یونیسیار څخه دا هیله ده چې د دې پلټنه په خپل وکوي. خوار غریب پاتې دی، دوی دوه درې په کور کې لیکلي، حتی پنځه غې له هم لیکلي دي. داسې ولې دي چې پنځه کاډه یې له هم اخیستي دي، پیسې اخیستي دي. غریبان داسې غریبان پاتې دي چې هغه پر اوړو قدرت نه لري، هغه غریبان غې ورته ګرځي. نو د یونیسیل د خدا خواهش کوم چې دا پلټنه په خپله وکړي، د دې غریبانو چاره د دوی په خپله وکړي. د مصر او د ملک د خان په لاس کې نه ورکوي.
د ننګرهار ولایت دلال پور ولسوالۍ د چکنور د کلینا ګلدین تاسو سره په تماس کې ما منګه طالبان ته زموږ د درخواست د افغانستان په تم د درخواست کې منګه په تصویرو باندې تاګ را تک لار موږ ته برابر کی پاسپورتونه ویزی دي د غشان دي شولې تاګ را تک زمينه موږ ته ډیره سخته ده. افغانستان کې د پاکستانانو سیاسي خپل خپلوان دي، په پاکستان کې د افغانستان د خلکو سیاسي خپل خپلوان دي، همدارنګه مریضان دي، همدارنګه تجارتونه څومره کاروبارونه که دا لار چې موږ د خلاصه شوله هم به په افغانستان کې پرمختګ رامنځته شي، هم به پاکستان کې پرمختګ وکړي. بالکل موږ ته تګ را تک زمینه ډیره سخته ده. موږ دا غواړو چې زموږ دپاره تسکیلو باندې تګ را تک شي او که پاکستانیان دي هغه خو هسیم پیشنهادیکارو سره یو کونی خو هغه تګ را تک هغو کولی شي. د افغانستان طالبانو د افغانستان حکومت ته زموږ درخواست دی چې دغه تسکیرو باندې تګ را تک لاره موږ ته ازاده کړي. بالکل موږ ویم که نور کوم کار لکوي او که نه کوي، خو چې دغه بندرونه تخلاص شي تګ را تک موږ کاروبار وکړو، ځینو کو قسم په خپله به پرمختګ وشي. پهله دې وکړي چې زموږ په دې خبره تصمیم ونیول شي او د دې غریبو خلکو غږ د دنیا ګوټ ګوټ ته ورسیږي.
کندهار ولایت غورک ولسوالۍ د سر په تماس کې ما دا غوښتنه ده چې زموږ د کندهار ولایت غورک ولسوالۍ کې د ټلیفونو شبکې ډېرې کمزورې دي، خدیه نشته او موږ بېخي په عذاب چې ټلیفون کوو، یا غونډۍ یا د شاګرد شي تخیر دغه ټلیفونونه لا سم کار نه کوي. نو که دا غوښتنه د ازادي راډیو تر پورې چارواکو پر وسي نو ډېره به مننه ځینې وکړم.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
لدې سره د دې برخې پای ته ورسیدو. خو د ازادي راډیو خبرونه دوام لري او ردو ته را سره اوسئ.